د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونې کوربنه ملالی بشیر ده. خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. نن د زمري څلرویشتمه چې د اګست له 15 سره برابره ده، پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله پوره شول. طالبانو 2 کاله مخکې په دې ورځ کابل ونیو او جمهوري نظام یې چې د 2001 کال په وروستیو کې د امریکا د پوځي یرغل په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پر ځای واک ته رسېدلی و وپرځاوه. د طالبانو حکومت که څه هم د سیمې او نړۍ له ځینو هیوادونو سره راشه درشه لري، خو هیڅ دولت په دې 2 کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د وږو او اړو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښت. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنۍ 2 کاله داسې مهال پوره کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بېسارې سرغړونې ثبت شوي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لک کسانو هغه آنلاین غوښتنلیک لاسلیک کړی چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرله پسې ډول څارلې او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټولو خلکو حقونو ته د درناوي غوښتنې کړي دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په 2 کلنې واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی په خپل نننی راپور کې ویلي دي چې طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي، خو د دې 2 کلو وروسته نه یوازې له دې ژمنې پشا شوي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو او د هغو غیر قانوني نیونو، د ښځینه خبریالانو پر کار د محدودیتونو او د نورو مواردو یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پریږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. روسیه نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندیو یو لوی برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه ویشتل شوي د روسیې 14 کروز توغندي نسکور کړي، خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولند سرحد ته نږدې د لویف او وولین سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلي دي. د وولین والي یوري پوهولیایکو پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې دا 3 کسان په لوتسک ښارګوټي کې د لګېدلې توغندي په 14 کې وژل شوي. چارواکو ویلي چې په لویف کې د توغندیو حملې ځاني زیان نه دی اړولی، خو د استوګنې 2 ودانۍ سوځولې دي. او د ایران د پلازمینې تهران په یو لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د تهران د اطفایې د ادارې د ویان له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په آهنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا 30 ګودامونه او هټۍ یې سوځولي دي. ویان زیاتوي چې اطفایې دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی، خو د تسنیم د راپور له مخې ډېر احتمالي مالي زیانونه یې اړولي دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاس زملالي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي.
دوه کال مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په څلور ویشتمه نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمني چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولي دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې 1.5 لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډیره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله حسنه وردک، د 12 ټولګي زده کوونکې، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه اغلې تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کومه تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، مننه چې زم په دې بحث کې شریک کړم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځته راغلی، یعنی هر اړخیز کې مونږ د یو بې طرفه وګړي په حیث زه نظر ورکوم. د ما نظر دا دی چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فیلی دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو پیسې کې د نجونو پیسې کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې ته ګیلمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ته کېښتل شي، او حداقل دی د هغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډوالی او تحرک باید منځته راشي. په دې اساس باندې زه د ښځو پیسې کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلې مومند. زه بیرته تاسو ته راځم د ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلې خورم ستاسو څخه هم واورو. اغلې خورم، تاسو د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم ملالې جانې تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم ستاسو د پوښتنې نه ملالې جانې. د دوه کاله نه تنخوا د ښځو او د نجونو دپاره، د ټول ولس دپاره ډېره سخته دوره وه او ډېره سخته ده تر اوسه پورې، نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فیل حال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتي، بس په هیڅ برخه کې یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی وایي چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا د چې خځې او نجونه د وظیفو او د درسونو نه ډېر شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم ماسه او امنیتی وضعیت هم ماسه تر اوسه پورې نو د دوی خبرې شته دي ولې عمل اصلا نشته. دوی په یو خبره هم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د نجونو په حصه کې دي، بس چې څه یې ویلي دي، نجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ بس وتړل شوې، د مکتب دروازه وتړئ وتړل شوې. ښځې باید د وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو دپاره چې دوی دا دوه کاله زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت آیا دوی پوهېږي که نه. یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې چې وخت دوی ته هېڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
ډېره مننه آغلی خورم. زه بېرته تاسو ته راځم. زموږ سره اورېدونکو د دولسم ټولګي یو زده کوونکي آغلی حسنا وردک هم په دې خپرونې کې ګډون کوي. حسنا جانې، تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې نجونې نور ښوونځي ته نه سي راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا ښوونځي به ژر خلاص سي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به ښوونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړو. سلامونه تاسو درنو میلمانو ته او اورېدونکو ته. نه، اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ش او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای یا مو د کانکور ازموینې ورکولی، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ضایع کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نه شي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کښې به تنه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وه، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نه شي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه، خو اوس هغسې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر شوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تلم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللم. نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول او هغه د مکتب کارخانګیانې وظیفې چې هغه به مې کولې، ورځ به ډېره ښه تېرېده. خو بس اوس لکه هغه پخوا نه ده، ټوله ورځ په کور کښې همدغه بیا هم په کور کښې زه مې د خویندو سره پلارجان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم، درسونه مې وایم، زه هېڅکله به خپله درسونه پرې نه ږدم، په مخ باندې ځان مصروفوم. خو د دوه کالونو نه مخکې چې کومه دوره وه، د هغو ځای ما ته نه شي پوره کولی، ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه مې په مکتب کښې ویلې، هغه ما ته نه شي پوره کولی. اوس په کور کښې فقط ما د خپل درسونه مې د هغه وایم، د کور کارونه دي، بس هغه کوم او نو د چا خبره بس تېروي نو.
ش او ستاسي احساس سر ډول دی آیا فکر کوي چې بیرته به شونځي پرانستل سي او که پرانستل سي آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا او هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندیښنه ولرئ؟
ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم ځکه موږ اورېدلې دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته او نصاب یې هغه نصاب چې وي دا داسې نه دی چې د دوی د راتګ ته افغانستان ته اسلام راغلی وي حجاب راغلی وي مسلمانیت راغلی وي افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته علم په ښځه هنر باندې فرض دی نو دا درسونه مکتبونه چې او پوهنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راضي یو خو موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ ووایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو.
مننه حسنا جان، زه بیرته تاسو ته راځم او نورې پوښتنې به هم ستاسو څخه مطرح کړم او شای تاسو هم ځینې خبرې په زړه کې ولرئ چې د دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړئ یا هغه غوښتنې چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. زه به بیرته تاسو ته راځم. اغلې مومن، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې، میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانستل سي، تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب به پخوانی وي کنه او هغه کوم ډول یې چې پخوا و هغه به وي کنه، خو تاسو فکر کوئ چې دا به د یو ښه خبر وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
دا به ډېر ښه خبر وي ځکه مخکې لکه استاجانې چې ویلې همداسې زموږ 3 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیونه زیات یا 2 میلیونه شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 1 نه تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته خپلو ښوونځیو ته مخه کوي. دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و، دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي. اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پس ته اوس ښوونځي کلاس شي دا به هم ډېر یو لوی زیری ځکه کار څومره په دې کې معطلي کېږي همره فرصت د لاسه ځي او همره د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي او دومره لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو ډکه نه شي. اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی یو په بل پورې اړه لري کال په کال دا پرمختګ کوي مخې ته ځي وده ځي. بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري نو دا فرصت په هیڅ شکل نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو او بیا هم موږ ورته هرکلی وایو د ښوونځیو پرانیستلو ته او ډېره په څنډه او په څګه ورته سترګې په لاره یو د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې کورنۍ یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي. هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي بېرته ښوونځیو ته مخه شي او نصاب هر نصاب دوی لولي دي ته چمتو دي حجاب ته هم چمتو دي دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې په نجونو په خپلو کورانه رو په خپل د خبرو کې دا ویل دي چې هدف دا دی چې ښوونځي پرانیست نشي موږ چر شړای کې هغه منو نو زه هم وایم چې هغه ښوونځي کې پرانیست نشي نجونې خپل حجاب خپل اسلامي شریعت او خپل دغه ټول مراتب هدف ته ورسیږو مخکې ښوونځي باید پرانیست نشي. دا زموږ لویه هیله ده او بیا هم غواړو بیا هم وایو چې ښوونځي باید دا دغه حق نه باید افغانستان نجونې په نړۍ کې یوازینی هیواد دی خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې د تعلیم بندیز لګېدلی. په نړۍ کې 50 هیوادونه دي اسلامي دا ډیره د نړۍ په کچه ډیر یو لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او باید د چارواکو په زړونو کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه د تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بیل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالې جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملالې جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډیر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او دا انجونې د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی په دې نه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاس او ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. او سم دوی غواړي، لکه حسنا جانه چې وویل، لکه آوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو، خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو. داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دې کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. او اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه و چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي. ډېر ښه نصاب وه، خو دا چې دوی اوس کوم نصاب موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کلم دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي، خبرې شته خو عمل یې نشته. نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي، نو بیا به موږ او تاسې ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانی، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغییر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشاله یاست چې ښوونځي ته ولاړ سي، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاته نه وي؟
او ملالی جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي، خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غواړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که پخوا نه وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دوی حق راکړل شي چې موږ لاړې شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس دا وړې نجونې چې دي، دا په درېیم او څلورم صنف کې چې دي، اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، وایي پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نه شو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نه شي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې دي، تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایي؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصاب باندې وي، مودا چې دروازې خلاصې شي انجونو په مخ.
ش حسنا جانی موږ راپورونه لرو چې یو یو شمیر یا ګان شمیر به وایم چې هغه جونې چې د شونځي څخه د درس پاته سوي دی او په کور باندې کښنستل دي دوی په جوړ خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي تاسو د دغه سنجون سره په تماس کیاست یا فکر کوئ چې په خپل هم ځینې وختونه د مایوسی احساس کوي دغه جونې څه ډول بوختیاوي لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه مشت وست
ملاله جان یو تا و اندسه ز پخپلا دسه خانه يم د مغورز نه چې کارو کارو په دې باندې پوښو چې مکتبونه نور نه شروع کیږي او موږ هم دسه د خبره غولوي هم دسه وای چې نن شروع کیږي او سبا شروع کیږي او اصلا خبره دې شروع کېدو نشته بيخي نو تا به ناسین جونیم ده ما سنفیان دیری دی چه پروانی آلاتو بانده اخته دی و بخی اپریشان ورطا مخته شوی دی دسته ناروغیان ورطا مخته شوی دی و بعضی دی تا مجبوره شوی چه بخی ودو نوکا نو فامیلی نایموهی چه درسون او چنشتا نو مجبوره دی چه ودو نوکا و دسته دیر خلق سا پیجانم رو
او د غنجونی تاسو یادونه وکړه چې د مجبور استوی د چکورنی بیا او ودونه ته یعنی وهات سوی یا هتا اربا سی وو په کوچنی عمر وادب ته یا په داسې عمر کې چې دوی آماده نه دی ودونه وکړي تاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم د شریعت کې نه درغلی چې جو کې وډه وډه وکا او بل چې درس نه وی ویلای نو پوی وی واخده دلکې چې واده وکړو غو نه آینده نسل به شي وی نو ځکه هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سملار نه ده چې واجلکې په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پونه شي بیا واده وکړه ځکه سبب لاره زه چې مورکیږي نو د خپل اولاد به اولاد به د دینه پښتنه کچ مور یو شای ماته زکه امور به زتی ریانه ورته پاتې وي چې زه به شي د اولاد تر زه کمزوي به پښتنه کلور به پښتنه کا او یو مور چې چې نه وی ځنو تابا اولاد يم چې نشي ته زکه ولې اولاد به شي ته ذکرې نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې واجلکې واده وکړي په کانسن کې او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبور دي ویني چې درسونه نشته بل لار نشته نو مجبور دي خپل لورانه ودوي نو دې تار کیږي
مننه حسنا جانی اغلی مومند تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبري اوریدلې و چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنی سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو حقونه په بشپړه توګه تامین دي آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سم خبر کوي
ګوره هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې برازي کې دا غي د لحاظ او دا غي د لورنید له لحاظ به او صدا خالي چې موږ ټول خپل ورکړي دي اما دلته یو لوی ملت ته دلته شل میلیون خزه ژوند کوي او دلته نیمه ټولنه د خزه دا یعنی په اصل په نړۍ کې نیمه نړۍ خزه دي او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي یعنی د اقلیت مسکه نظر یا یو کس مسکه چارواکي خټول وایي ځکه خپل نظام دی او غواړي چې خپل هغه مفکوره خپل دغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي دی او یو موټی خلکو یا یو تعداد اقلیت چې د خپل هدف ته ورسیږي او دی مکمل یو ملت خوځم به خزینه یا دګون کې یا پیر انجونې دا قرباني ورکی دی یو هواد او دی یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلای دی کچېری دی هواد ځوانان پیندې ورونه پیسې او انګیزنې نه انګیزو باندې تاسو ونکړي دلته پرمختګ نشنه دی نو باید دا ترلاسه تو ورکړي دا زما مخکوم ویل چې مثبت کې به یې خو دې تم دی موږ که پر فلکو ما مثبت کې د هغه ناکامۍ سره او د هغه واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ او فعلا نو سایده دی او دونه د ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاس ورکړي دي نو غړي په ملت باور وکړي او ډېر واټن پیدا دی ځکه دې زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لوړلي خلکو ته ورکوي ډېر وګړي دي چې معلمین دي ښځینه ډاکترانې دي انجینرانې حقوقي بخش کې موږ ډېرې رسالنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې یعنی په نظام کې په پراخه توګه ښځو ګډون درلودو او متاسفانه ځای په مخ ټولې دروازې بندې دي ځای په مخ د کار د دفتر د تګ راتګ دی د تحصیلات درلودل دی په تجربې درلودلې دسه ما خزینه ز پیژنم چې دونه په هواد ماینه دونه هواد ته په صادقه پراسه خدمت کوي چې تاسو خپل شخصي ژوند خپل د ژوند د فرصتونو د لاس ورکړي اما ملت ته خوشحال کوون کې او دتون کو درس ورکړي خپل شخص نه خپل خوخه او خپل خوشاله د لاس ورکړي دي یعنی په دې برنامه کې په دې ډول په ګډون نه کوچې د مکتب نه د کوندې نه پاتې نشم اته د ژوند فرصتونه لکه وخت ویلې ما د مدیر لیدل چې واده ونه کو تر اخر نه پوری سره سپین شو چې تاسو پوښتنه وکړي چې ول واده نه کوي ما سره واده کړی یعنی دومره احساس درلودو او همداسې په زرګونو مثالونه موږ لرو نو دا کیدای نه شي چې په دې سترګې پټې شي چې موږ ښځو ته خوښي ورکړې ده کومه خوښي کومه خوشحالي کوم پرمختګ کوم زیری یو واقعي دولت کې یو واقعي حکومت وي یعنی عادل حکومت وي یو واقعي اسلامي حکومت وي خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي خلکو ته د پیشرفت د ترقۍ د آسودګۍ د خلکو په دسترخوان د عمري ډوډۍ امکانات برابروي اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوان نه ډوډۍ اخیستل شوې ده د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه ورکړ اخیستل شوی دی نو اوس خدای په دې ناروا خبرو غتل کیږي د غل کیږي مثلا خلته هر ځو نوم اخیستل کیږي چې کله کې دولت کې کار کوي د خې خزنه دي دا به حیا نه دي الدا چې د هر څه حیا عزت او شرف دا غخل غوړ چې خپل حیا او عزت ساتي شاید په کورنۍ کې ډیر یعنی اول مسئله کورنۍ ده کورنۍ شاید دا غي دي خبرې چې هغه څومره به عزت او باپت خزري او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې وزګوري چې موږ په خود باندې رنگ رنگ چورونه لګو کیږي دا څه ځکه نه دي دا کور وطن خو ته نه دي کار کول خو ته نه دي دا ټول برجستونه او دا یعنی غیر اخلاقی نمونه په خود لګول کیږي دا ټول ته دي خفګان ځای دی او موږ اساسا ګورو ځانته د کومه احساس کو چې موږ څه ګناه کړی موږ څه مشکل درلودو موږ ولې په دې وضعیت سره مخ یو دا موږ ډېر نه هلي کوم چې مایسون کې خبره ده او بیا که د یو وزیر په ساته باندې چې هغه د خارجي وزیر یو نورو هیوادونو ته دا برملا کوي ټول خلک ګوري مطبوعات چې خلک دې نه راپورونه لکه تاسو دا اوس ویلي چې تاسو د هر موضوع نه اطلاع نه لرئ واقعیت دی تر دې په رواني ناروغیو په سترسونو په مریضګانو اخته دي
او ریدونکو زه فکر کوم چې دا اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د پدې خبرونه کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي اغلی خورم تر هغه وخت پورې چې دا اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قائمی ژبست تاسو خبر له پښتنه وکم تاسو دا اغلی مومند په خبرو کې واوریدل چې دی ویل چې د شاغلی متقی له نظر به د شذو حقونه تامین وي او دا د خپل شخصي نظر دی خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسی چې د شذو حقونه تامین سي په یو مملکت کټ کې او دی د افغان شذو او وضعیت ته هم اشاره وکړه خو زما پښتنه ستاس خدغه د چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت په رسمیت وپیژني آیا د دې لپاره ضروری نه دی چې طالبان د انساني حقوقو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړی دي هغه ملګری ملتونه چې طالبان غواړي برخې سي
مننه ملالای جان ما وی چې مونږ نه حتی هغه د بیان ازادي هم اخستې ده لکه موږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو هغه څوک چې حقیقت وایي نه غته اوسه په زندانونو کې پراته دي لکه ډیر داسې برنامه دي چې زه شخصا ورته دعوت شوی یم ما خو زه د بعض مشکلاتو د لامل نه نه یم تللې ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم لدې په ډیره د ستونزو سره مخ شم نو دوی د ښځو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت دا باور وکړه چې نه تنها ښځې او نجونې د افغانستان ټول خلک په رواني مشکل اخته شوي دي ځکه دوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي دوی آرام وي دوی ته هر څه مهیا وي نه خو یا نه پوهېږم چې کولی نه شي دوی په خپله حکومتداري کې یعنې پاتې راغلی دي یا هم نه غواړي نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي تعلیم حق هم ترې واخیستو د وظیفې حق هم ترې واخیستو ازادي هم ترې واخیستله هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه هر څه تاسو ترې اخیستي دي نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو کوم حق هغه شخصي د دوی خپل نظر دی او تا چې د دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی د دوی نه خو ناخبره دی چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور ویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي یوه ورځ، او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنی جواب را کولای شي او کنه، د دوه کاله موږ ته را ګرځولی شي او کنه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني کله د دوی رینجر وویني دا ژاړي ډارېږي چې مورې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ؟ نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی د دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول د دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنی د یوې کورنۍ نه جوړېږي چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټوله نړۍ هم چې دلته راشي ځکه موږ یې شاهد یو دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځانه راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅ کلم دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې هم دا حجاب و د جمهوریت په دوره کې، یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده، با حیا ده، مخکې هم ده او اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب یې په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنې ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو، خو صحیح ده حتی نارینه موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نه شي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي هغه وژل کېږي، موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني، اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر هم بیا خوندي دی ته؟ جالبه دا ده ملالۍ جانې، باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه یې لاسته وکړي چې مورې طالب ژړل، نو ډېر بد یې ژړل او دوی ورته خندل. دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي؟ دوی د هغه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی نه راضي نه دي. کله چې خپل خلک ستاسو ناراضي نشي، نړۍ به تاسو نه راضي شي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. یو اوریدونکی هم را سره دی او د خبرونې بله میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل شوې ده. مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم، اول به د اوریدونکي پوښتنه یا تبصره واخلو او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه خورې، همدردم له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د داز ما حق د خبرونه روانه ده، د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي، که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، سې هغه دا ده کنه، سې نړیوال هم وایي سې طالبان دې دوه تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هیوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې ځای ورکړی ده، خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه ده دې میلمانو نه چې په دغه کې دې ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه؟ دا تړون اوس دغه کې دا ګناه د چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون سه چا کړی دی؟ هماغه یې کار ده. نو زه دغه وایم چې بې ګناه بې خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې، یو دا نه ده کنه چې تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین چې هکم مرستو باندې ساکیا ول او د خدای هیلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو یو طرف خو نه ده کنه نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ور سره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوس او دی پوس چې څنګه دوی ته د دوی چې کم حقوق ول هغه ټول په کې عملي شول خو چې کم د ولس حقوقو هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي نور هم وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو تاسو زموږ د غږ له ازادي راډیو اورې اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه اغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل شوې ده. اغلې صافی اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوئ؟
ډېر زیات مننه ملرې چې سلامونه تاسو ته تاسو اورېدونکو تاسو کې کمپنو ته ډېر خوشاله یم. تاسو ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سور چې زموږ خبرې زموږ مرکې زموږ اعتراضونه زموږ هر بحث په همدې هکله وشه. ولې دوه کاله سو موږ هېڅ کوم یو بدلون په خپل ملت په خپل حکومت په خپل ژوند کې لیدلې نه ده؟ دا ولې د دې اغیزه څه ده؟ دا یو اغیزه دا دی چې زموږ ولس کنه زموږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایډیا شان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شی وي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې یو سپرید مې دوه کاله د حکومت په اړه زه غواړم له تاسو کوم چې په دغه دوه کاله چې طالبان راغلي تر اوسه د ښځې مخصوصا د ښځې هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سمه ده هر ځل زه دا سوشل میډیا را شان ګورم که زبی الله مجاهد هر یو وایي چې موږ د ناری د ښځینه حق ورکړی دا کوم یو حق؟ تاسو په خپل ژبه خو اقرار وکړئ یوازې وایي موږ حق ورکړی دا. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې وو دا زموږ حق ورکړی دا او موږ ناقه او بې ځایه اعتراضونه لري کوو نه. تر اوسه هغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلي ده چې تعلیم فرض ده او دا زموږ حق ده. دا حق هیچا اخیستلې نه سي او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شی ګڼي چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي مخصوص د انجونو څخه واخلي او کار بند کړی ده. د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو زمینه د کار مسایده کې کار اخیستلې ده او ټول خلک وزګار دي. مخکې زما اما ولار بازار ته او څو شپې مخکې راغله ماته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حاله چولې ټول کراچیګان چې په کړي د دوغوی سودا دوغوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو ترکاریګان وو دا شیان په ځمکه چولې ده چې تاسو ولې تاسو بي ځای د کراچی درولې ده؟ خو سمه ده دا بي ځای ده تاسو نه پریدي خو یو ځای ورته تاینه کې خلک نه پریدي تاسو یو کې خلک نه پریدي کارو کې خلک نه پریدي آزاد وګرځي خلک نه پریدي تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پریدي. نو تاسو چې شی غواړئ زموږ د ملت څخه تاسو چې شی غواړئ د خلکو څخه چې تاسو دونه ظلم دونه کنجاو دونم دا بي ځای کارونه خپل ملت باندې کوي. تاسو غواړئ چې ملت تاسو نه حمایت وکړي غواړئ ملت تاسو په خلاف دي تاسو د دې تاسو لا تک په کابل کې افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي آرامي او خوشبختي د شهر امریکا د بدبختی لوري خلک بدبختی لوري ته تاسو کې دا څه وضعیت دي؟ نو ګور تقریبا دوه کارسو د هیڅ شي دوی درښکاري نه ده. هیڅ یو ظلم زموږ د خلکو باندې دوی درښکاري نه ده او هر شي چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او ښځو باندې کوي.
مننه غلی صافی. غلی مومند تاسو د غلی صافی خبري واوریدلې. د دوی د خبرو په جریان کې یو پښتنه وکړه چې طالبان ولې افغانانو ته وسایه نه راوړي. خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلې دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي. تاسو فکر کوئ چې دغه کافي ده د یو ملت د خوشاله کولو لپاره؟
ګوره د اسلام یو متدل دین دی او د خوښۍ او د عدالت دین دی. اسلام کې ډېر ښېګڼې شته دي. دا نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي. په دې په خاطر باندې چې په اسلام کې ډېر ډېر ښېګڼې دي موږ واقعي اسلام غواړو چې د هغه ښېګڼو نه موږ برخمن شو.
نه دا چې موږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربیږي، دا چې موږ ملت وځوریږي وژړیږي او ګوره ماجر شي، مثلا ډېر زیاتو ستونزو سره مخ شي. موږ دا نه غواړو، موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښۍ د خوښۍ زیرې خوشحالي، خلکو ته ازادي، خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي، هغه اسلام غواړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وضعیت کې د خلکو سره رفتار کړی، په څه شکل عادلانه نظام منځته راوړی و، چې تر اوسه پورې ښېګڼې او صفتونه کېږي چې ټول وایي چې موږ باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات ولرو، د هغې په شکل نظام جوړ کړو، د هغې کارو تجربه وکړو، هغه عملي کړو، پلي کړو. دا اوسني نظامونه په کوم عدالت د هغې نظام تعین کړی؟ نو دا سره کوم اسلام دی؟ دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو پلی کېږي په دغه باندې، په خلکو باندې، په وګړو باندې، په یو مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه راروا دا خو زړه دی چې خپل څه جواب ورکوي، دی چې بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستا بندگان باندې، موږ ستا بندگان ته څه امکانات برابر کړو، موږ ستا بندگان باندې څونه ظلمونه کړي. دا خدای ته هم سخته ګناه ده او خلکو ته هم ډېر عذاب دی چې خلک د شپې او سختې تنګې تېروي. تاسو څو ګورئ متقاعدین معاش نه لري، ورځ په ورځ مالی دیږي، ورځ په ورځ ګورو چې ژوند امکانات کمیږي، دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې نه خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی، یو دا پاتې دی. نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو معاش هم لري، یو کار هم لري، یو تعلیم او تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپلو اولادونو په خپلو ځانونو مصرف کړی، په خپلو ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او بودیجه مصرف شوې ده، تر دکترا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې. دا اوس موږ د پوهنتون استادان، ښځینه استادانې د پوهنتون چې ډېر عالي تحصیلات لري، هغه په کور دي، د ښوونځیو ښوونکي په کور دي، هغه سابقه کارمندان د دولت خو خصوصا ښځینه وو چې ډېرې تجربې لرلې، شل کلنې، دېرش کلنې، حتی څلوېښت کلنې، هغه ټول اوس ورو ورو هغه د منځه ځي او خپل انګیزې خپل هغه دغه د منځه ځي ورته. دا ډېر سخت شرایط دي، دا ډېر ستونزمن شرایط دي. موږ هیله لرو شرایط د پای ته کېښودل شي او دغه د خلکو غږ واورېدل شي، او خلکو غږ هیڅوخت نه چوپ کېږي، خلک خپل غږ پورته کوي په هر شکل چې وي، ځکه خلک نور مجبوره دي، خلک نور دا ناروا او دا ظلم نه شي منلی، او د ظلم او د ناروا په خلاف اواز پورته کول فرض دی. که موږ مسلمانان یو، موږ باید ونه ډار شو، موږ خپل فرض باید ادا کړو او خپل غږ باید پورته کړو، ځکه دا وضعیت نور هیڅ چاته د زغملو وړ نه دی. یو کال دوه کاله نور تر څومره پورې باید خوندل شي، باید ښځې ته د کار حق ورکول شي، باید متقاعدینو ته، نورو وګړو ته، د ټولنې حق ورکړل شي، په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي. دا خو تنه نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی او هغه کار به کوي، خو یو وخت نه، یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه ناملایتونه اعتماد او اعتبار دا د منځه ځي، واټن ورو ډېرېږي. او همدغه لکه مخکې چې زموږ د یوې دولسم سمپ نجلۍ دومره تحلیل ډېر ښه تحلیل ول تحلیل وکړو، دا د څه په خاطر دا د تعلیم لري، تحصیل لري، دغه دونه زده کړي دي، همدونه د درس شته دی چې هغه وایي چې یعنی په هېواد باندې باید سخت نه وي، زده کوونکو باندې سخت نه وي، صبر او حوصله نوره څومره څوک وکړي. دغه یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاس څخه پښتنه کوم چې د کار څخه د شوزو د استلو په برخه کې هم صافی صاحب خبري وکړي او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسو په دې برخه کې څو خبري وکړي چې له کاري قوې څخه د شوزو استل د یو هیواد او اقتصاد ته څومره ضربه رسولای شي.
مننه مالاله جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضی کورونا و چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې، نو کله چې هغه هم په کور کړلې د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلې کوي که نه؟ هغه غوښتنې چې هغه لري خو هغه به د دوی کار وي، نو په دې کې د ملت څه ګناه لري؟ د کومه دې ته ټول اشاره وکړه چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بي توجهي نه ده کړې، د ټول ملت غوښتنو ته دوی بے توجہی کړی ده. دلته دوی د فقر سره لاس او ګریوان دي، هغه څه کورنۍ دي چې سرپرست نه لري. زموږ ډېر درانه شخصیتونه، ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هیڅوک هم نه دي پاتې. نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان دپاره. او بله دا چې اقتصادي وضعیت یې دلته ډېر خراب کړی دی، چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه و او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې. نو دوی نه پوهېږم چې د هر څه ته یعنی په ډېر فکر ورته کوي او که نه، دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي. د آینده فکر اصلا نه لري، هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي. نه پوهېږم چې په دوی لکه د دوی سره دا اندېښنه شته ده او که نه، چې دوی خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد. نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي، ماله له جنګ هغو خودکشي وکړله. نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي، هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخت راشي نو داسې یوه اشتباه کوي. نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي؟ هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني، خپل اولاد ووژني، نو دا د څه نه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي، د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي. نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملاله جانې، چې هیڅ یوه اړخ ته دوی توجه نه ده کړې. د تحصیل نه نیولې د کار زمینه، چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي، هغه هر طرف ته لاس اچوي ملاله جانې، اصل فساد کوي. نو دا فساد د بیکاری نه پیدا کیږي. تاسو که یعنی لیدلی یا هم ورته متوجه ده، خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅوک هم اوزګار نشته. هر څنګه چې وي نارینه ښځینه جنۍ، نو هغو په خپل کارونو به مصروف وي. ولې چې هغوی نه پرېږدي چې خدای ناخته په ناوړه کارونو باندې اخته شي. نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي، نجونو او هلکانو ته، چې دوی خدای ناخته په بېراهۍ باندې لاړ شي، دوی خدای ناخته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي. نو دا ښځې خو یې خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي، البته چې خوښه به یې نه وي. نو او دا ځوانان خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي، هغه د دوی یعنې د دولت خلاف کارونه کوي، دوی هیڅ دې ته توجه نه ده کړې.
مننه ډېره اغلې خورم. اغلې حسنا، زه بیرته تاسو ته راځم. په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو یې د طالبانو له حکومت څخه لرئ، خو اول باید د اغلې صافۍ څخه وپوښتم. اغلې صافۍ، ستاسو په نظر باندې په دې دوو کلونو کې ښځو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی و زندان ته هم لاړې، حتی تاسو څه فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده، کومه نتیجه یې ورکړه، که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی لاسته راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه پیژندلې. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلي په خپل کورونو کې ناست وو، شاید دوی هم خوشحاله وو چې و زمونږ د حکومت نه دا ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هېڅکله هم نه ده. دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او د دوی نه هر شی پاتې ده. او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي، اګه دي چې دوی اصلا آګاهي نه لري او د دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده. او یوازې دوی د دیني خبرې کوي، مګر د دیني هم دوی سم نه پوهېږي، ځکه په اسلام کې هېڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی. ځکه دوی که اسلام خبر وو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هاوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته ډوډۍ هم ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول.
دوی په اسلام کې نه اجتهاد نه تفرید مخکې زما بل خوري اغري نوم یې کړه وویل دوی د سکرونه کړی د اسلام نوم بد کړی دا اصلا دوی د اسلام څخه آگاهي سم نه لري که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله او د دوی څخه ملت غوښتل اول خپل دینی زده کړه سمه کړې وو چې زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره خپل ملت سره مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آگاه نه دي او زموږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی پر رسمیت خلک نه دي پېژندلی او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز قهرمان ښځه غږ و چې دوی همداسې تر اوسه پات شوی ده او دوی په دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحال نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو که زه مونږ په افغانستان کې یو په هر هېواد کې یو زمونږ خپل غږ باسو او مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي مونږ خپل حق غواړو هر څنګه اوسي که په شکنجه په زندان که په ټوپک هر شی دوی باندې مونږ راوړي دا زموږ حق زموږ ملا حکومت دي مونږ دلته پیدا شوي دلته کار شوي او دلته تحصیل کړې ده که مونږ په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو خدمت ونه کړو نو چېرته به ولاړ شو مونږ چېرته به ولاړ شو دوی خلک مجبور کوي دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي حتی ډېری خلک د هغې نه خپل ځان وژني خودکشي کوي خو د دې ملت د دې اوس زموږ ملت باندې راغلی د دې مسؤول څوک دي همدوی دي
ډېره
مننه
ډېره مننه صافی صاحب زه به د حسنا جان څخه د خپرونې په پای کې حسنا جان موږ درې دقیقې وخت لرو که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ مهرباني وکړئ
مننه ملالی جانې زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم هیله ته کوم چې همدومره ظلم بسته نور ستړي شوي یو دغه وخت چې تیر شوی د دوه کاله د یو هم نر نه یې چې موږ ته بیرته راوګرځوئ زه پوهیږم نو دغه دوه کاله چې تیر شوي وروسته دونه دا به موږ هېر کړو هر څه پرېږدی وروسته د دونه هیله ته کوو چې مکتبونه پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي او په هر نظام چې وي هر شریعت د شریعت له لحاظه چې وایي هر څه چې وایي که منو صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه ما اخلي او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي او ټول انجینر د اسلام نه د شریعت نه د دین نه خبرې دي د سند کې تاسو درته تک اسلام راغلی وي یا خدای نه خسته موږ د دونه مخ کې چې تاسو راشه موږ به حجاب او همدغه حجاب مخ کې مکو او وسیم کو هیڅ فرق نه دی کړی هیڅ تفاوت نه دی کړی نو هله لرم چې مکتبونه خلاص شي او همداسې ټول انجینر مسلمان انجینر خپل درسونه ووي
ډیر مننه حسنا جان او اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای تر رسیدي ل خپل ټولو ملمنو غلی تورپیکی مومن غلی حسنا وردک غلی لطیفه خورم او غلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
سرس پر لے اس